السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه تاند څنګ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او د ازادۍ په میلمه کې له فتانې ژوند سره مرکه شوې. سر کې په موقع د دې سات خبرونه ته د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه د ازبکستان سره هوکړې ته رسېدلی دی. ملا برادر چې په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی وو د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر معلومات ورکول. دغه د ریل پټلۍ چې له حیرتانو نه د هرات خواره پورې غځیږي 650 کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2013 کال کې هم ازبکستان دغه ریل پټلۍ ته چمتووالی ښودلی و. د ریل پټلۍ به له څو ولایتونو تیریږي چې ورسره به د سیمه ییز اتصال او ریلي انتقالاتو زمینه هم برابره شي. خاغلی برادر وویل د ازبکستان یو تخنیکي پلاوی د دې ریل پټلۍ د تخنیکي مطالعاتو لپاره چې لګښت یې هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او د ارزونو تر بشپړېدو 10 ورځې وروسته به پر دغې پروژه باندې عملي کارونه پیل شي. تر دې وړاندې د حیرتان مزار شریف 15 کیلومتره ریل پټلۍ هم جوړه شوې چې عملاً ترې دا مهال کار اخیستل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یوې توقیف شوې برتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسي دغه ښځه او خاوند چې د عمر په 80 لسیزه کې دی خوشې کړي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د برتانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې د خالات ونه کړي. دا اژانس په ټکو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ډډه کړي. د پیټر او باربي رینولډ په نوم دغه جوړه چې ویل کېږي له تېرو 13 کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوو طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. دغه جوړې افغانستان کې د ریبایلټ په نوم بنسټ اداره کوو چې هدف یې د تعلیمي او روزنیزو پروګرامونو ملاتړ و. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د دغه برتانوي جوړې د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د جرمني په پارلماني ټاکنو کې مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو تر ټولو زیات رایې وګټلې. د فردریش مرز په مشرۍ دغه ګوند نږدې 90% رایې خپل کړي خو د حکومت د جوړولو لپاره له نورو ګوندونو سره ائتلاف ته اړ دی. الټرنیټیو د آلمان لپاره ښي اړخ افراطي ګوند هم نږدې 40% رایې ګټلې دي. د اوسني صدراعظم اولاف شولز په مشرۍ اوس اس پی ډی په څه باندې 14% دریم مقام خپل کړی دی. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرایلی ټانکونه اشغال شوی لویدیځ غاړې ته ننوتلي دي. د رسنیو د راپور له مخې دا ټانکونه وروسته له هغه د اشغال شوی لویدیځ غاړې په لور لاړل چې سرتیری به یې د راتلونکي کال لپاره د فلسطیني خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر وایي که چیرې د هغه استعفا په اوکراین کې د سولې معنا ولري نو چمتو دی چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لاس په سر شي. ولودیمیر زلنسکي پرون په کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل که په اوکراین کې سوله وي که تاسو واقعا زما استعفا ته اړتیا لرئ زه چمتو یم چې دا کار وکړم. هغه بیا زیاته کړه چې دا کار ناټو سره د اوکراین د یوځای کېدو په بدل کې کولای شي. د اوکراین ولسمشر د روسیې د پوځي یرغل د درېیمې کلیزې په درشل کې دا خبرې کړې دي. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل درې کاله پوره شول. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه بنګلادیش او نیوزیلند ټیمونه سره لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونه لري، ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې تخپل اغز کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نه سره لري. زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
دیوی افغان پیغلی خبری مواوری دلی چی دی آنلاین زدکر پر وقت دی ستونز پاک لغگی دلی خو گتوری هم بللی. اوس چی لا هم دی طالبان حکومت دی انجونو پر مخ دی زدکر دروازی بندی کردی دی دی راڈیو لاری دی زدکر پاک لخلق چوایی.
راڈیو اغشای دی چی مساری پی دیر کم او تکواله سي هر ځای کې او هر څوک لاس رسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراړتیا سچته یوازې یو رادیو ولري. ولې کته آنلاین زده کړې کوي نورې برخې ته مجبور دی هغه د پاره انټرنیټ ولري، د هغه د پاره یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
ټوله کې آنلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په حساب وکوي نو کېدای شي دغه هیله دغه هم دغه ژوندې پاتې شي او پوېږي شي. که زنه له درس سره همدغه سي هر ورځ پاتې شوم نو شاید سی ورځ مکتبونه واز شي، دغه ورځ د پانتون دروازې خلاص شي او بل اخره درس وي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اردن کو له 2020 کال را په دی خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمینه هم محدوده شوه. یو شمېر ځوانان وایي چې نجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولي. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څېر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکي څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه ځان پاکله وای.
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته. یو خو کوالټي د نت زمونږ دومره ډیر نه دی، صحیح دی، زحمت وباسي. خو څنګه چې حضوري کې ته درس وای آنلاین نشو لوسته. ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې، اصلا کار نه کولو. کله به زوم نه زه خارج دم، کله لیفت کې دم، انټرنیټونه خو بس. چې درس ورکي تھیوري ویل کیږي، اماریازي نه ویل کیږي، مثال نه ویل کیږي، یو کیمیا فارمولا نه ویل کیږي. اواز خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي، هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي. باور وکړه ما یو ځل کور شروع کړه مې درس ویله، د اقتصاد او دا حالت وجه چې بیرته مې پریښوست اوس اصلا مې زړه نه کیږي. باور وکړه دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم، ځکه یو خو زړه مو مات دی، بل سهولت نه دی برابر. که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت مثلا تیوري چې وایي عبارت دخې کیږي، مثلا دا ذهن دې لږ بدلیږي. مثلا چې کله که ګمان شروع شي دومره به نابلده نه اوسې، ځکه اوس دا درې څلور کاله چې مونږ درس نه دی ویلی چې یو صرف فکر نو کنه دومره آماده نه اوسېږي. مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو، څلور کاله مونږ شاته پاتې شو، بیرته سر نه شروع کولو. دا مینټلي مونږ ورته آماده نه اوسو. خو اوس دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي، یعنی هڅه کوي چې مثلا مونږ ته یو ډاډ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریق نه ځان ته پرمختګ ورکړي، درس ووایي، دا ذهن لږ آماده کیږي. سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري، ځکه استاد یو خبره کوي ته بل.
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي. له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي نو ځکه ښه نه زده کېږي.
توانونه دا دي چې ځینې کسان مثلا لاټه مخته کړل، هغه دا چې د بسته درسي ورځې څلوېښت کې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغونډ کول او بیا د زده کړیال هغه ذهن ته رسول دا ستونزمنه وه. سوشل میډیا د لارې یا هم د بل کوم اپلیکیشن له لارې د سیم په شکل باندې سره حاضریږو، استاد به ولاړ وي او موږ به ورڅخه زده کړې ترلاسه کوو. خو هغه شکل نه و متاسفانه. داسې لنډو ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یوې ورځې درسي مواد به په څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې حتی ځینې وخت په شل کې ویډیو کې ځای پر ځای کړي وو، بیا به موږ ته د ګروپ د لارې سره شریک سوله، دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډېر موثر نه و، ډېر تاثیرات یې نه درلودل.
خو یو شمېر نور ځوانان بیا آنلاین زده کړې هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د ښځینهوو د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ملکزی وایي چې د خپله په آنلاین بڼه درس وایي.
کله چې ته وغواړې درس دا کې کاغذ آنلاین که کتابي که حضوري یا آنلاین ډېر فرق نه سره کوي. خو ستا هدف چې څه شی دی؟ ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکړې، نه کاغذ آنلاین که حضوري، خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه یوازې ژبه زده کوم، ژبه که حضوري که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سیم کې که په آنلاین باندې. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برک ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نه سره لري، زما په اند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپل په یو راډیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه ورته اریانه ځم، دونی ښه ده املا او انشا یې مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما ته راستولی په واټس اپ باندې وایي چې موږ ستاسو د راډیو او ټلویزیون له لارې لیک ولوست مو زده کړی دی.
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمینه برابرېږي، د راډیو له لارې زده کړې، د انټرنیټ له لارې زده کړې، دا تاسې اړینې بولئ؟
سل په سلو کې باید راډیوګانې که ټلویزیونونه دې ته کار وکړي. یعنی ډېر نجونې ما لیدلې دي او که زموږ اورېدونکي یې بېرته چې موږ ته پیغامونه رالېږي دونی خوشحاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله، خو دوی اوس کولای سي چې زده کړې وکړي. نو دا ډېره مهمه ده چې باید راډیوګانې او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي، او که هغه نجونې دي که هلکان یې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته خو شاید دا نه معلومېږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي هغوی دې شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغسې لرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زور زیر پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو دا نجونې چې موږ سره په تماس کې کېږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریاله واوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستا څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي، نه؟ نو راډیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځینې ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې ده د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
د آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله، او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډېرې ښه زده کړې وکړو. هغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډې په شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو، موږ دپاره ډېر زیات ګټور وو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو ستونزې سره مخ کېږو نو نه به کېنو چې صبر وکړه دا خپله حل شي، بلکې په نورو لارو چارو به غور کوو چې څنګه کولای شو خپله دغه ستونزې له بلې طریقه حل کړو. نو اوس که فزیکي وجود د انجونو یا د خزینو د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونې چې پانتون ته نشي تللی، ښوونځي ته نشي تللی، هغوی حداقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرسانی لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړې شي. مګر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په کې ساپو کوي، نو کېدای شي دغه هیلې دغه هم دغه ژوندۍ پاتې شي او پوهیږي که زنه ل در سره همدغه سی هر او رسپات شوم نو شاید سی ورس د انجون لپاره مکتبونه واز شي د غرس د پنتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي. نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط تی جوړ شي. نو کله ک انلاین ذکر برابرۍ کې هر سره کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
ل بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول، تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و، څومره دا تاسو ته هیله در بخلی، څومره ورته خوشاله وي؟
رښتیا ده، یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لاره مادي اچولي وو چې موږ ته دا احساس رانه کی شي زه په ټولګي کې ناست یم کنه زه انلاین زده کړې کوم. ځکه زیاتره ته انلاین ټکې چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزی چې انلاین پرته له دې نه چې یو چا غږ واورم یا څیره وګورم، زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم، زه د مثالونو د خودنې لپاره څه نشم لیدلی، نو شاید زه ګروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون ونشم کولای، یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه چې زه زده کوم هغه صحیح زه درک نه کوم. مګر نه، دغه درس چې موږ ته استادانو په څو برخو کې راکړی وو، خدای شته چې ما ویل وخت په خبرو کې چې ټول مواد دوی په لاره باندې اچولی او ما هیڅ داسې نه احساس کولای چې زه یا په ټولګي کې یم او یا انلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم که د انلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وي چې یو یا فکر ته دا ورزی چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکار یو تا ته درس تشریح کوي، نو دا په دې معنا نه ده. که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي، که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کېږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دی، نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي، نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او انلاین وجود. نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري تر څو زموږ خویندې او یا هغه ورونه چې انلاین زده کړې کوي تر څو ښه درک افهام او تفهیم لري وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپلې تجربې شریکوي، هغوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډېر کم وخت کې ډېر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړېږي د واټساپ او بېلابېلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلېږل کېږي ډېر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو
زه به یوه تجربه تاسو ته ووایم. د کرونا یادونه تاسې وکړه، تر ما مشر ورور او لاغه سره دوه نور ملګري د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې، بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږۍ باندې هملته په ننګرهار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ وشو، د رسنیو ترمنځ، چې دوی وشي کولی شي د ریاضیاتو، فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڼه باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نشي تللی کتابونه په خپل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې خونځیونه، چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما د تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړې وي په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې انلاین زده کړو صحیح جج کړې وي، صحیح اخیستې وي او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کېږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې اوس دا چې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالباً شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالباً درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم. یوې یوې ویل دې ګروپ د پاره چې کوم استادان را بلل شوي وو موږ ته زده کړې را کړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې، یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو. هغوی ته چې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو، هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي استادان دي شاګردان ورته ناست دي. اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي. څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. ما ته لږ لږې کیسې رایادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستری ترلاسه کړه او دا ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نشئ لرلی، یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو. هغه مستری ترلاسه کړه، اسناد یې راولېږل، په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولي تخنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده اوس، او د همدغې مستری په ترو باندې وشو کولی. دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم، د هند له یوه مشهور پوهنتون یې آنلاین مستری ترلاسه کړه. او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپیرچل کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی، مستری ترلاسه کړي، ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پیژنم چې پېښور یو پوهنتون دی، د نه هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخیسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولی شي چې خلک زده کړي وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک، خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خوا او شا کې، خپلو د پوهنتون استادانو نه، د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره چې ارتباط لري زده کړې لاندې له هغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي، د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولی شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي، او بالاخره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یو ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له دولسم ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خزینه و بندې کړې دي، زده کړې د راډیو له لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو له لارې زده کړې لګښت نه لري، او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم نه مخ کیږي. افغان خبریال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی، او دا شمېرې هم تقریبا تر ډېرې پورې ډېرې شوي دي چې دا ولایت هم غځېدلې دي. ځینې کسان بیا د راډیوګانو له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم ځینې پروګرامونه دي چې هغه پیل شوي دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. د هغې دپاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دغه کتابونه اخلي او د هغې د لارې دوی زده کړې کوي. د آنلاین د زده کړې پروګرام د مند، کندهار، اوروزګان، دغسې جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینې نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي، او د دوی څخه آنلاین ازموینې مخسته کیږي. د کورنۍ هم ډېرې خوشحاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي، او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورو هم زیات شي، دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصېږي. د آنلاین زده کړو دغه بهیر چې دی همداسې جاری وساتل سي، دا به ډېر ښه وي.
د آنلاین زده کړو په اړه ځوانان بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي چې له دې نه اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده، ځینې بیا دا ډېرې مفیدې ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړله. د تاسو په نظر آنلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي، او استاد چې له لرې لارې نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکی په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي؟ کومې خبرې په پام کې ونیول چې دغه زده کړې ښه صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي، او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي، هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی شي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پورې دوی آنلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا وبا پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هېوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز وې سره تر څنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل، او یا به هم د کورونو له لارې دا پرمخ وړل کېدل. او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې دغې سره وروسته له اوس هم په اروپا او ځینو نورو ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې دپاره آماده شول چې دغه له اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ
دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترې ډاکټرا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې جوړې نس کولې هلته ولاړ سي هغه د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي خو افغانستان کې دا شی نوی دی واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی او افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره تر څنګ دغه د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې په کول دا یو پیچلې خبره ده خو اوس دوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي خو د دې لارې دوی خوښ دي چې له دغه بهیر هم ستا په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښېني آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښېني دې اجازه نشته خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړې وکړي
bale radio څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیل ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول د دې له طریقه دوی آن کیږي کومه لار ورته ښه ده رادیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي
استادان چې کله دې هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکی هم دوی نیولې سي کچری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کول سي اړیکه ونځي خپل پښتنه مطرح کی کچری په کتاب نه پوهیږي نور هغه ښوونکي دوی ته پاره ځواب نور کی ترڅو د رادیو لاري خلک دغه سی او څواوري رادیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري ولیکته آنلاین زګړې کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخه باندې هغه سنبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون دی او دا غزینو اپونو څخه ته استفاده وکي او رسته داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونيسي او ته به یو آرام ځای کښيني او دغه د پاره برق ته پاره ډیر اړتیا سته خول رادیو تاسو یو څه د چي ان یو مور کوله سي رادیو ورته چالان کړی او کورنۍ کې د کښيني او هغه ته ورته چې تاسو د کتابونو واخلې نن دغه درس دی او د زده کړې هلته استاد یو ساعت هغه د پاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هله کچیر نه پوهېدله بیا دوی هر اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له سازان سره اړیکه نیسي فکر کوم تر آنلاین دینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغه ټول شته دا چې دوی رادیو واوري د رادیو لاره دغه زده کړې وکړي
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت پکله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نسي کولی حضوري لاړ سي صنف کې کښېني نو دا آنلاین هم پامه خبره په درد نه لګیږي دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبرې څه وي
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی سي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي او که څوک نه غواړي نو هغه کورنۍ هم که هغه دپاره کته د اکسپورت پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هیڅ هم زده نه کوي او دا کسان موږ لرو ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وي
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی اوس ما لپاره ډېر مهم و دغې سره تر څنګ زه اوس هر اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي ارټیفیشل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هر اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم دغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي واقعا ما لپاره جالب دي
څومره موږ وخت را سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري چې دغې لپاره یو موټر باید ولري ته باید تګ راتګ وکړي او ته باید یو سم چینی ولاړ سي او بیرته بیا راسي ډېر وخت باید باندې مصرفېږي ولې آنلاین درس چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې د یو میستر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یو وخت کم او ډېر ګټه ځنې اخیستلی شي
پیغام مو په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوي لري امکانات لري مګر د بې غورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي څه ورته وایه
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی وس دا وایي چې ولا زده کړې نسته او زده کړې نسم کولای یا زه څنګه وکم هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي او اوس یوازنی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره څنګه ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لاره دوی سرچ کوي چې زه څه کولی شم او کومه لاره انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغې ټولې لارې ورته ښیي. ان چټ جی پی ټی تاته داسې لارې در ښیي چې ته دا کار وکړه، او په دې برخه کې ته مثلا د دغو پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي، د هغې د لارې استفاده وکړه، د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې ناست وي، هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي، د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پورې ژوند یې ښه وي.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د آزادی میلمه،
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې میلمه ناسوانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغل ژوند نواورو، د دې لیکنو پاکله، د دې ژوند پاکله بل دوی نواورو. اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره ښه راغلی. مننه له دې نه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته جانې، کور مو ودان، ستاسو مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته او موږ ته مو بلنه راکړی.
مننه فتانه جانې. د خبرونې پیل بل تاسو وکړو، ستاسو له ژوند به وکړو. دا راته وایې چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي، په دې اکل اوریدونکو ته لګوایې. مننه،
ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی. دا غنه وروسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. دا غنه وروسته زه کابل ته راغلم. کابل کې مې زندگی پایل کړل. نو تر دولسم پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي، په خدیجه کې. په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي، د ښځو په نظام کې بدلون راغلی، ښځو زده کړې محدودې سولې، بیخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونس کولی، ما اصلا ونس کولی. نورو نجونو هم همدارنګه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. موږ مکتب په نیمایي کې پاتولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو چې موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه، ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا وله. بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي. په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایسته کول له مکتب له دورې نه. خو بس دلته مې لږ تیز کړل. په رسنیو کې مې فعالیت شروع کړو، خپلې لیکنې مې خپرولې. همداراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته چې بیا زه کابل ته رالم، کابل کې کوم چې تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل شوه، په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي، اما متاسفانه بدبختانه چې بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو. بس اوس هم ته رالم.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې، تا د خپلو خبرو په لړ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وویل چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو، او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دار ته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړ زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې؟
ځنډ بل سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده شوم ډېره ناامیده شوم خو بس هیله منده بدي وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه شوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا پالېږي به ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلې چې بیا دې موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله او ډېره راته که حقیقت هغسې ووایو موږ چې ان واقع تر بیا د سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکړم امتحان مو وله درېیم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړه چې زده کړو بهر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زه خور هم وراسته بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو
فتانه جان څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله په دغه کلم راته ووایې؟
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وس خلکو په کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې مدور انتخاب زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم همداسې بدلېده خو بیا قابلګي زما صرف په د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د ماشومان خوښ شو ځکه چې په دې کې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله نو بیا دلته هم داسې وم خوشحاله.
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې همالته د ژوند کړی و وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه هم راته ووایه.
زما تبه لږ زره بل رنګ اساس غوندې وه همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې په دولت کې په نظام کې په هلته و هلته نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید زه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید داسې وکړو شاید موږ په ځان کښې داسې ما خپله په ځان کښې داسې یو څه لیدلې چې شاید دا انتخاب کړم نو زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم خو بس هماغه څه ونه شو.
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکو کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته د حقوق رشته ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولي په دغه هیله. اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو. ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
رمانه لیکنی ما سن مکتب لدورین شیر کوفته نسویلی زکا ویر کستان تشایر نسویلی بس ما شیر لیکن زیادتر وقتی شیر نو می لیکن خو لاغست ترسنگ ما کسی لیکوالی که وده پو پلان را کسا می لیکن دی کلاسی بیا ز رسانی و ترانه ما دعوت میدیا تا بیا غلط ما راپورون هم لیکل جورنالیزم پو برخه کی پا کلتر برخه کی ما هم لیکل خواهن ده بیا رو لیکلون بکنم کوالون بیا دیر وقت سموش مکتب پیور بدیو کی زیاد و خلگو رسانی و لاغنم ادبیاتو سر زیاد غونو د حالات راس هزار ډول باندې یو قسمت زما خوشاله تر اوسه پورې او کیسه لیکنه سده بیا ما له وخته پیل کړي لیکوالي سي کله زموږ ونسوی ما ونسوی کولی سي هغه حقوقي برخه بدي وکړي موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ وسو چې کوم زموږ ارمان و بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړي وسي موږ کولی سو له دغې لارې هم دی شادو دی سره دی ظلم را خپور تکو دی غوی جخته اینی کاس ورکو دی مشمان و دی طولانی دی اغا زور زیادتای سی کم کیج اغا کمی بدی روایتی طولانه سی دی اغا بندی باید مج را خوچت کدام دی مج دی جغ دی اوچتا ولو دی ما دی جغ دی اوچتا ولو و وسیلات یا بغاست از پاندی بیما دی کوایی پایل کنی
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقه کې لکه وای؟ بالکل مستعار
نوم باندې ما لیکل کول نو پېژم چې دا شاید د ټولنې هغه اوس ځکه چې ما نه خپل خلکو که هلته چې څه ما ځوند کوو ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چس په رسنیو کې کار کوو نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکرې نه درلودل نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو دې فکر مخنیوی وکړم چې د هغه پس اسمان بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثر وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم.
آیا تر وسه پورې د غوښتی دی او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما خپل نوم مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی ولو خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې وکړم اما په هغه چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم او په هغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کړم.
فتنه جان دغه ټکی تک کپم دغه ټکی تام شو دا راته وای چې دغه دی وی انجلې په او یا هم دی وی خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شیرونو ته ورګډ کړي. دا ته یو انجلې و دی وی خزي پر پرمختګ څومره غیز درلودای شي، لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي.
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونه دي او د ستونزې دي، دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیات ستونزې په هر کې کښې، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کېږي، هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ وي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره او داسې، خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم چې افغان ښځې تېروي، کوم چې افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي، دا یو افسوس وړ حالات ده کوم چې افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي، د خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو لپاره کړي وي، نو کولای شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه چې مخکې وویلي چې زه مکتب مې وسرسل او وروسته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما په فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دی دیو پاک له کتن معلومات نه لرو، موږ کوم موږ په دې کې ورکه چې موږ څوک انتخاب کړو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره سی کوم له نارو هیواد نه یوه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي، دي زه به ځوانانو ته خلکو ته خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم سي، اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دې وطن د چا دې وطن زړه خوږېږي، نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوتونکو ورمتیکه ما لوستونکو تي ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې همدا مرکې زیاتره مخته وړلې، او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول، د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم چې زیاتو هغو ته لاس دسترسي نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته دا چې دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي، خپله د ښځو غږ واوسېږي، موږ ته به اکثره نجونو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده، بیا دا نورو نجونو موږ ته به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته، ښځو ته نو د غټو غټو لیکوالانو سي کوم ولو لکه وطن سطح بودی و دکنی با انتخاب سنو دشازو بیچارگن و زکت یو پشازو که انگیزان اوله سی بل دی آم و فازو لکنی بی کمسنجون اولی اول لیکنی بی نخ پرا ولی زکت اغا با انگیزان او پشازو که اوی بخپل لیکوالی با ویا بشاری و در حدود سطح لیکنو آرکی که بی انتخاب دل دی مجلوله پر آغا نه انتخاب دلی دا وزیست بس ما دفاق دلی دا لونو پاس اسمانی و دا دیزده کو بحیر و سیدان دلی 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 وزیست سنزول ما غفت از خوبال دفازو لپر ایو مجلوله را و باسن سی شازی خوبال را دفازو را و سی جاو دفازو لپر ایو ملاتر غوندی سی اوی تا یو دار دور کو سی مروس هم شازی کولای سو سی یو چوکو با مربای لامه دنس بویی سالات که مربایت وشو سی دقسی یو وزیعت تو هم بدیر وزیعت که هم مرزوند کهو نو بس دقا با خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې جایه او د دې لپاره یو همت سي مجلانو تراویستل سی دشازو لکنی شیرون دیوغوی دستونزو پا اخلا دیوغوی لپارا معلومات سی پک پارسی نو دا خاطر باندی مجلان تراویستل بیا دشازو لپارا او سی وست پک دشازو خوشبختان انجونی ورطا زیادی خوشحالم دی زخبالم نیسی کل دنجونو خوشحالی وینم وکنم خوشحالا کیجم کارتون را حالات ستونز من دی بیا هم دیوهی ل خوشحالی را کوردی جی دی اغوی دی کنی وست خبراوام یعنی موش وست انجونی وست خبالش ازی ایو مجلل لاری نوزو پدی غبانی خوشحالم دی
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصور شي په فزیکي باندې بیا فزیکي باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه سي زیات خرچه راتله دومره موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین باندې شروع کړه په آنلاین باندې زه اوس تر فزیکي باندې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې وګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي موږ یې دسکو انتخابو یې دزنه وی بیا په آنلاین باندې چلې په شکل ورته خپرو نو ان شاء الله اراده لرو سی یو ورځ یو کولای سو په فزیکی ډول یې همشته نشر کوو موږ دا هم په پام کې لرو سی په انګلیسي باندې هم یو برخه ورته آماده کړو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو مالی هغې موږ خپله په غاړه اخیستی ده زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغه یې ډیزاین برخه مخته وړه مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي د ښځو پخه کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده هغه ځان نه ښویي ځکه سې نه غواړي خپل هویت یې څرګند سي دا دو کسان یو بیا یو بل کسان در اثر شغه از ما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي خو اصلا دو کسان یو بس مالی هغه موږ نه لرو ملاتړ خپلی مخته وړو.
ته په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایې چې په افغانستان کې اوس د تاسو دپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه کلکه لنډ راته وایې.
اصلا خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم چې د ښځو ژوند سخت ده په افغانستان کې، خصوصا د ځوانانو ژوند سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ژوند واقعا هم ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ژوند په افغانستان کې شته، سخت او ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټولنه کې د ښځو ژوند په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده. او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبر ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار پارک وکنم یو زندانی سوانده که مجروع
فتانه جانی که دخبرونی پا پای که خپل یو خیسته شیر مونگ تا وزمونگا قدر منو آوریدون که تا پا خپل کلی غاگم دیکلوما که نو مونگ با پام دغ سر خبرونه پای تا ورسه و منانه لده چی مونگ سرم خبرونه که گردون وکر و لقدر منو آوریدون که هم منانه چی دخبرونه تر پای یا مونگ سر اول
ډېر مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې ازغې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، را معلوم د خاورو خوند دی. زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاری چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي، توقو نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
Bye. چې پسلا مرګم